ستړي مشي دا مشال لريو ده د پنځو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان بوريوال کاکړو تکنیکی ملګری اسحاق مری نه کېلیا او سلامونه ومني د پښتون ژغورنې غورزنګ غړی او د پاکستان کې د بشري حقوقو فعال ګلاله اسماعیل د سلورو میاشتو د پټېدو نه پس په امریکا کې راڅرګند شوې ده. دا ولې امریکې ته تللې ده په دې اړه باندې راپور لرو او دا د سر راپور دی. د دې تر څنګ یو شمېر نور کورني او سیمیز مطالب راسره هم شته. په لار څخه مخکې د خبرونو تفصیل بوريوال کاکړ.
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې له گاونډي هیواد پاکستان سره روغ واړي. د پاکستان پوځ وایي په مومن قبایلي ضلعه کې یا په یو چاودنه کې دوه عسکر وژل شوي دي. او ملګرو ملتونو ویلي چې په 2013 کال کې تر یو کم دیرش میلیونه زیات ماشومان په داسې سیمو کې زیږیدلي چې جګړو ځپلې دي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې له گاونډي هیواد پاکستان سره روغ غواړي. ولسمشر اشرف غنی د سرګندونې د جمعې په ورځ په جلال آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړې. د ویل
بدمرغي دا و چې د سیاو گاونډي درلوده چې ماته یې زور کوده وایي در باندې تورخم تړل. اوس تورخم چلر وی ساته څوک نه اوس به مال مستقیم هندوستان ته ځي. موږ پاکستان سره روغ غواړو اما کلی د پاکستان د آبادی د افغانانو په لاس کې ده.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هغه خبرې اترې ختمې شوې چې د پاکستان په وینا دوی هم په جوړولو کې مرسته کړې وه. د پاکستان پوځ وایي په مومند قبایلي ضلعه کې یا په یو چاودنه کې دوه عسکر وژل شوي دي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور نن د یادې ادارې پر ټویټر لیکلی چې دې عسکرو د افغانستان سره پر پوله د ازغن تار د لګول کېدو د چارو څارنه کوله چې په مځکې کې شخ کړل شوی بم پرې چاودلی دی. په وژل شوو کې میجر عادل او سپاهي فراز نومي کسان شامل دي. د میجر جنرال غفور په وینا دا بم له پولې پورې غاړې ترهګرو پټ کړی و. حزب الاحرار وسله والې ډلې ذمواري منلې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون مازیګر د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته تر تړلو دروازو شاته معلومات ورکړي دي. غونډې ته د نوموړي د حاضرېدو او معلوماتو په اړه هیڅ تفصیل نه دی ورکړل شوی. خو د جنوبي او مرکزي آسیا د چارو لپاره د یاد وزارت مرستیالي الیس ویلز وویل چې په تېر یو کال کې د افغانستان سولې په اړه د پام وړ پرمختګ شوی دی.
A negotiated political settlement.
The Georgiari lari das siyasi tawafuq che ziyatu afghanano ta damanulo warwi da dawandari sul la para tar tolo wara intikhab dai. Deta da rasedo la para mush po ustu dul sumiashto ki dir muhim parmakhtaguna kridi.
د استازو د جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ډیموکرات مشر ایلیټ انګلز په خپلو خبرو کې وویل چې ټول سولې غواړي خو کانګرس باید د سولې موافقې په اړه معلومات ولري. د غونډه تر هغه وروسته سوې چې د سپتمبر پر 8 امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ په کابل کې تر یو برید وروسته له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. د پاکستان د بشري حقوقو فعال ګلالی اسماعیل وایي د ملګرو ملتونو په مرسته د امریکا نیویارک ښار ته رسیدلې ده. دا خبره ګلالی بیګا مشال رادیو ته پر داسې مهال وکړه چې له شاوخوا څلور میاشتو راهیسې د هغې درک نه لګېده. هغه وایي په پاکستان کې یا ژوند ته خطر و نو ځکه یې هیواد پریښی دی.
په بارډر باندې خلک ډیپلوی کړی شوي چې زه چرته د پاکستان او خاص کر د افغانستان د بارډر د لارې ونظم ځکه زه د سریلنکا په لارې باندې وتلم. له هغې نه پس بیا ما سره چونکې زما پاسپورټ و ما څخه ویزا وه د امریکې هلته نه بیزا امریکې ته.
پر ګلالی اسماعیل د پاکستان د ریاست خلاف د وینا او تورونه دي نو ځکه یې مقدمه ور باندې جوړه کړې ده. ګلالی اسماعیل مشال رډیو ته وویل چې اوس به په امریکا کې د اوږدمهاله ویزې خواست کوي. نوموړي د اویر ګرلز په نوم د ښځو د حقونو یوه اداره چلوي چې یو شمیر جایزې هم اخیستې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو د نوموړي د سرګندونو په اړه له تبصرې ډډه کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د قبایلي ضلعو په ګډون په ټولو صوبه کې صنعتونه او کارخانې بیا بحالوي د سنتي چارو لپاره د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی صلاحکار عبدالکریم خان پرون په پېښور کې تر خبري غونډه ورسته مشال راډیو ته ویل چې حکومت په قبایلي ضلعو کې د سنتي زونونو جوړولو او مدنیاتو ایستلو لپاره یو شمیر سیمې په نښه کړې هم دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سعودي عرب کې د تیلو پر تنصیباتو د بریدونو غندنه کړې ده. بیګا د وزیر اعظم له دفتره په خپر سوي بیان کې راغلی چې عمران خان پرون د سعودي عرب دوه ورځنی سفر پر مهال جدې ته ورسید او تر هغه وروسته یې په ریاض کې له پاچا سلمان سره د لیدنې پر مهال دا ژمنه تکرار کړه چې حرمین شریفین ته د ګواښ په صورت کې به له هغه هیواد سره درېږي. بیان وایي چې عمران خان پرون له ولیعهد محمد بن سلمان سره هم ولیدل او د هند تر واک لاندې کشمیر کې د روانو حالاتو په اړه ورسره خبرې وکړې. په نړۍ کې د ماشومانو لپاره کارکوونکي د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي چې په 2013 کال کې تر 1.3 میلیونه زیات ماشومان په داسې سیمو کې زړیدلي چې جګړو ځپلې دي. د یادې ادارې لخوا نن په خپره شوي رپورټ کې راغلي چې په دې هیوادونو کې افغانستان، سومالیا، جنوبي سودان، شام او یمن شامل دي. او وروستۍ خبر د لوبو، په بنگلاديش کې د درې کرکټ د روان درې اړخیز ټورنمنټ په لړ کې نن د افغانستان او زمبابوې ترمنځ دویمه لوبه ترسره کیږي. دا شل اوریزه لوبه به د کابل پر 15 او د پېښور پر 15 بجې پیل سي. په ټورنمنټ کې تر اوسه افغانستان دوی لوبې کړې دي او دواړه یې ګټلې دي. بنگلاديش درې لوبې کړې دي او دوی بایللې دي، یوه یې ګټلې، خو زمبابوې تر اوسه درې لوبې کړې دي او درې لوبې بایللې دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حاله د کرنسوی بی له احمد الله څخه اورئ.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 1.5 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.94 روپۍ 50 پیسې او 1.95 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 1.1 روپۍ اتیا پیسې او 1.2 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.4 روپۍ 1.5 پیسې او 2.4 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 1.4 روپۍ 1.5 پیسې او 1.4 روپۍ 1.5 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 0.9 پیسې او 1 روپۍ 0.9 پیسې. او 2.98 ایران ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.65 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 3.0، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 1.0، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګي خبرونه درته زمونږه همکار بوریوال کاکړ او د موسم حالو د کرن صوبه مو د احمد رحان اوریدی د دې رواني خبرونه ځینې مهم موضوعات دادي. د پښتون ژغورنی غورزنګ غړی او پاکستان کې د بشري حقوقو فعال د سلورو میاشتو د پټېدو نه پس په امریکا کې را څرګند شوې ده. د امریکا ته ولې تللې ده او په کومه لار تللې؟
سریلانکا بلارے باندھے ہوا تلم اور لاغی نفس میں ہمارے سر چونکہ جمع پاسپورٹ ہو ہمارے سفر ویزا ہوا تھا امریکی التن ویزا امریکی تھا.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي چې په قبایلي ضلعو کې اوس هم خلک د طرح له وجې په دماغو ناروغو او تکلیفونو اخته دي.
لکه چې اوس هم کله کومې قبایلي سیمې ته راشي هغه ځای کې خلک هغه سي بے خوفه زندگی نه تیروي، اوس هم هغه ځای کې رو مروي.
یو غیر دولتی ادارہ په سوات کې د رختونو کاروبار سره تړلي خزو د پاره یو ورکشاپ جوړ کړی. د دې وجه سوا
د دې چې کوم د لاس ګلکړی سیزونه دي یا د دې هنر دې کوم هغه ټوله یو ځای ته جمع کیږي او په داسې طریقه باندې خرڅیږي کنه چې لکه د میډل مین ته د مین جو.
د خبرونه کې یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب هم شته د مشال تر څنګ وسنه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورو د پاکستان د بشري حقوقو فعال ګلاله اسماعیل ویلي د ملګرو ملتونو په مرسته امریکا ته رسیدلی ده او د حقوقو لپاره خپل مبارزې ته دوام ورکوي. نوموړي بیګاله مشال ریډیو سره په مرکه کې د پاکستان دولت ضد ویناګانو او کړنو تورونه رد کړل. د هغې د څرګندونو په اړه مو د پاکستان د کورنو چارو وزارت له چارواکو سره رابطه وکړه، خو هغوی له تفسیرې ډډه وکړه. احمد شاه زمي نور تفصیل لکه.
ګلالی اسماعیل د څه باندې څلور میاشتو له پټېدو وروسته د تیرې سې شنبه په ورځ په نیویارک کې راڅرګند شوه. نوموړی وایي چې ژوند یې په خطر کې و، نو ځکه یې پاکستان پرېښود او د سریلانکا له لارې ځکه امریکا ته ولاړه چې د بل هیواد ویزا نه درلوده.
په بارډر باندې خلک ډیپلوی کړی شوي د مقصد لپاره چې زه چرته د پاکستان او خاص کر د افغانستان د بارډر د لارې منظم څه په دې خبرې باندې پوه هم چې دا لار اغستل به چې کوم دی ځان د فار یو کار کتل دی او دوی ته به د خبرو په کنډې کولو لار ملاو شي. نو ځکه زه د سریلانکا په لارې باندې وتلم او له هغې نه پس بیا ما سره چونکې زما پاسپورټ و ما څخه ویزا وه د امریکې، هلته نه بیا زه امریکې ته.
ګلالی زیاتوي چې هغه زورول سوي او د ډکې ورکړل سوي، خو ډېره شکر گزاره ده چې ژوندۍ پاتې سو. د نوموړي په وینا اوس په امریکا کې د اوږدمهاله ویزې لپاره غوښتنه کړې ده. اخو د ګلالی پلار پروفیسور محمد اسماعیل پرون مشال لډیو ته ویل چې هغه خوشاله دي چې لوري پیدا سو، خو زیاتوي چې خبر نه وو لوري چیرې ده.
پاکستان حکومت او ریاست بینا کړی و چې ګلالی مهرباني ده او مونږ هم کولی شو. د پاکستان ریاست اقوام متحده ته لیکلي ورکړو نو مونږ ته دا پته نور چې دا دوره دروژن ریاست دی. د دې نه وړاندې په ریډیو باندې په ټي وي ټول تلویزیون باندې برشلونې چې ګلالی مونږ په خبر کې ګرفتار کړه، چې هغه مونږ باندې بات کول نو په خبر کې هغه نه ګرفتار کړې، هغه چېرته ملګرو سره پټاوه. بیا چې کوم دی چې اخبار مو پیدا دی دا بیا ورکړو نو مونږ شکمن شو ځکه چې مونږ سره د ګلالی رابطه نه وه.
ګلالی اسماعیل د خیبر پښتونخوا د سوابي ده. هغه د وی شونجونو په نامه د شیزنه حقونو د دفاع لپاره یو اداره هم جوړ کړي او غني جایزه اخیستې دي. نو موړې په داورستوي کې په پښتون ژغورنې غورځنګ کې ډېره فعاله و. هغه وای اوس به هم خپل مبارزې ته دوام ورکوي.
د بهر راوتلو مقصد هم دا دی چې خپل مبارزه جاری وساتم. ما مخکې هم خپل ژوند تیر 15 کاله ما د امن او د حقوق مبارزه کړې ده. دا مبارزه به دلته نه هم جاري ساتم. جمهوري چې کوم زمونږ حقونه دي، د امن چې کوم زمونږ حقونه دي، هغه لپاره به هم اواز جاري ساتم.
ګلالی اسماعیل چې د تیر 2013 کال د اکتوبر پر 12 نیټه په لندن کې د هیومنست انټرنیشنل په واغونډه کې لګډون وروسته پاکستان ته ستنسو، نو پر اسلام آباد هوایي ډګر ونیول سو او له هغې پاسپورټ واخیستل سو. پاکستان چارواکو له هیواد د هغې پر وتلو هم بندیز ولګاوه. پر هغې تور پورې سوی وو چې د پاکستاني ریاست ضد کارونه ترسره کړي دي. وروسته د اسلام آباد یو عدالت د 2019 کال د مارچ پر 14 د هغې نوم د ممنوع الخروج کسانو له نوملاړه د ایستلو امر وکړ. خو پر دې سربیره د ګلالی پر ضد نوې مقدمه جوړ شوې چې په پایله کې هغه مجبور شو چې ځان پټ کړي. د پاکستان د کورنی چارو وزارت سره مو په دې اړه تماس ونیوي، خو هغوی له څه ویلو ډډه وکړه.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خیبر پښتونخوا کې د قبایلو تر ورګړېدو وروسته د حالات ارزونې یو راپورټ کې ویلي چې په هغو کې سیمو کې د جګړو وسلوالې واردې له کبله یو شمېر ښځې د نفسیاتي ناروغو ښکار دي. په دې اړه تفصیل اسرائیل مومند راکوي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د 2013 کال په مئی میاشت کې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا تر ورګړېدو وروسته دغلته کې د ښځو د حقونو په برخه کې سیاسي، کلتوري او ټولنیزو هلو ځلو کې پرمختګ شوی. نهید پریدی او ملاسه بیبی په صوبای انتخاباتو کې برخه واخیسته. همدارز د تکړه قبایلي خويندو په نوم یو سازمان جوړ شوی چې د میرمنو په مسلو بحثونه کوي، خو کمیشن وایي لا هم د قبایلي میرمنو په آزاد ګرځېدو بندیزونه برقرار دي او د نفسیاتو د یو ماهر لمخې په قبایلي سیمو کې رواني جګړې او اورپکی توبو یو شمېر میرمنې له ذهني ناروغیو سره مخ کړې دي. راپور وایي په مبینه توګه د ځان وژنې شرح هم په ښځو کې زیاته ده. همدار سرګندونې د قبایلي خور په نامه د سازمان مشر نوشین جمال هم د زیارت په ورځ مشالې ډو ته وکړي.
لکه ته اوس هم څه کله کومې قبایلي سیمې ته راځي، هغه ځکه خلک هغه سي بے خوف زندگی نه تیري. اوس هم هغه ځکه یو رومر وي، یا به دا رومر وي چې آپریشن شروع کیدنه ولا دي، یا به هغه د افواد ګرموي چې پلانکي ځکه خو طالبانو کا سوچت کړلو لنکیزی کې خوده سو شو. یعنی هر وخت د سی د خوف او د پریشانی صورتحال نتیریږي.
نو خامخا دا انسان ذهنی طور باندې افیکټ کوي. دا ټول شیونه دا خودکشیانو یا دا د لیوانتوب یا داسې یو نیم حرکتونه څنګه د عام خلک یا نارمل خلک نه کوي نو اخت توګه ته به انسان رسي.
د واکمنه ترکین صاحب ګوند یو مشر او د قبایلي او سرحدي چارو پارلماني سیکرټري اقبال پردی وایي چې جنگونو د میرمنو په ژوند اثرات کړي خو نوموړی ادا کوي چې د هیواد د نورو برخو په څیر په قبایلي سیمو کې د میرمنو ژوند ډیر ښه دی او دا خبره ناسمه ده چې په قبایلي میرمنو کې د ځان وژنې شرح زیاته ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په قبایلي سیمو کې په پوځي پوستو په مبینه توګه میرمنې ځورول کیږي. خو اقبال اپریدي د ستمبر په 19 مشال ډوټ ویل چې په دې کې صداقت نشته. البته نوموړی وایي ځینې سړي د ښځو په جامه یا برقه کې چاودیدونکي توکي یا وسلې وړي چې له وجې یې بیا په پوستو ښځینه امنیتي اهلکارې ځینې وخت د ښځو تلاشۍ اخلي.
او چې په کوم ځای کې یو زنانه په شکل کې په بورکا او په کپڑو کې سړی گیریږي یا هلته سمګلنګ کیږي یا پاغی کی بارود راځي نو هلته به خامخا د ادارو دا ضرورت جوړیږي چې هغه یو زنانه باندې دا غوي چې کوم دې تلاشي کی یا گاډی چکی.
د پاکستان بشر حقوقو کمیشن د ستمبر په 19 خبر خپور کړي د حقیقت موندنې پر راپور کې دا هم ویلي چې په قبایلي سیمو کې د زور ودونو او خپلوانو لادره کېدو له وجې هم ځینې میرمنې له ذهني ناروغیو سره مخ دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته ورغلی او هلته یو اولسي غونډې ته په خبرو کې ویلي چې له پاکستان سره د ښو تعلقاتو غوښتونکی دی او داسې سوله به هیواد ته راولي چې د ټولو افغانانو عزت او وقار به خوندي کړي. نور تفصیل د باز محمد عابد په راپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ په جلال آباد ښار شیرزیل افغالی کې یوې غونډې ته چې د مشرقي زون په کچه پکې زرګونه کسان راټول ول د ننګرهار له ولسونو مننه وکړه چې د داعش وسله والو ټغرې له خپلو سیمو څخه ټول کړ.
هغه وطن د شینوارو کې په نورو ولسوالیو کې د سماتې داعش ته ورکړه چې لاره ورنورکړه.
افغان ولسمشر وړاندې وویل له پاکستان سره د ښه تعلقاتو جوړولو غوښتونکی دی.
بدمرغي دا وه چې داسې یو ګاونډی هم درلوده چې ماته یې زور ښود وایي در باندې تورخم تړل اوس تورخم څلورویشت ساعته څوک کنه اوس به مال مستقیم هندوستان ته ځي. موږ پاکستان سره روغه غواړو اما کلی د پاکستان د آبادي د افغانانو په لاس کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې هیواد ته به داسې سوله راولي چې د افغانانو عزت او وقار پکې خوندي وي. د ذکر وړ ده چې افغان ولسمشر سره په دې سفر کې د دولت جوړونکو ټیم مرستیالانو د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د ولسی جرګې د دویم مرستیال امیر خان یار په ګډون د دې جرګې یو شمېر غړو هم ملتیا کوله. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو په مسیو بل راپور ته راګرځوم. افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستانی وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې د سپتمبر په 28 د ولسمشر دوه انتخاباتو پر مهال د تاوتریخوالي په کمولو کې مرسته وکړي. دا خبره ولسمشر غنی پرون په ټویټر لیکلې او زیاته کړې ده چې عمران خان ورسره په ټلیفوني خبرو کې د امنیت په برخه کې د مرستو ژمنه وکړه. تفصیل احمد شاه زمیرا کوي.
له افغان ولسمشر اشرف غنی سره پر امنیت خبرې کول سربیره د تیر چهارشنبه په ورځ د تورخم دروازې څلیر وساته خلاص ساتلو د رسمي پرانیس پر مهال عمران خان له خبریالانو سره په خبرو کې ویلی و چې دروان میاشتې په پای کې به د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته د سفر پر مهال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه وغواړي چې له افغان طالبانو سره د سولې خبرې باید بیرته پیل کړي. نوموړي ویلي و که چیرې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې خبرې پر مخ ولاړې نسي نو دا به امنیت ته ډېر زیات زیان ورسوي. دا چې پاکستان څومره کولای سي چې په افغانستان کې د امنیت په ټینګېدو کې مرسته وکړي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه محمد یونس فکر وايي پاکستان کولای سي چې په افغانستان کې د تشدد په کمولو کې مرسته وکړي خو د نوموړي په وینا پاکستان خپل ستراتیژیک اهداف لري.
د طالبانو په تنظیمونه د تداوی ځایونه او پلانونه د ترور د وژنو دا ټول په پاکستان کې تنظیمیږي. په افغانستان کې پاکستان د خشونت په کمولو کې رول لري. دا کوي چې کدی وواړي خو دې د طالبانو څخه د خپل تاکتیکی اهداف لپاره په افغانستان کې استفاده کوي.
د پاکستان حکومت رادیو ویلي چې عمران خان د سپتمبر پر 13 ناوخته ولسمشر غنی سره په ټلیفوني اړیکه کې په دا وروستیو کې په کابل کې سوي ترهګر بریدونه وغندل او په دغو کې یې د بېګنا افغانانو پر وژنې تسلیت وړاندې کړ. نوموړي له ولسمشر غنی سره پر افغان سوله هم خبرې وکړې. دا چې پاکستان په افغان سوله راوستو کې څه رول لوبولی سي، په پېښور کې د نړیوالو چارو پوه ډاکټر سرفراز خان وایي چې پاکستان مخکې ویلي وه چې دوی ځکه د طالبانو پر ضد جګړه نه کوي چې بیا نفوذ ورباندې له منځه ځي، خو اوس باید خپل نفوذ وکاروي.
پاکستان له پکار د خپل اثر او رسوخ استعمال کی دی د پاره چې افغان حکومت او افغان مخالفین چې د حکومت دی طالبان یا بل نور لري یا هی حکومت فکرین او خبرې ترې چې دا ضروری خبره ده. دا پاکستان ما هیڅ خپل دا کلیم خبره ده هغه ولې چې موږ دا کولې چې له پکار د چې بیا د خپل رول ادا کړي.
د امریکا او طالبان ترمنځ په قطر کې د افغان سولې په اړه د خبرو اترو نه پړاونه وسول او دواړه لوري به غیر اعلانیه هوکړه ته رسیدلی و، خو په کابل کې د بریدونو دوام او هلته د امریکایي سرتیري له وژلو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر پر 13 له طالبانو سره د خبرو درولو اعلان وکړ.
مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د بجلی او تیلو وفاقي وزیر وایي په ملک کې د ګیس په بحران قابو منځلو دریو نړیوالو کمپنو سره د 5 ان ال جی ټرمینلز جوړولو منځوري ورکړی ده. پاکستان د بجلی ترڅنګ د ګیس له بحران سره مخامخ دی. حکومت درید لري چې د 5 ټرمینو جوړېدو سره به په دې قابو عمومي. په دې موضوع زموږ همکار ګلیاس په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو یو پوه طاهر شیرانی سره مرکه کړې او پر سر کې ترې پوښتلي چې آیا دې ګام سره به د ګیس په بحران قابو وموندل شي او کنه. نو شیرانی صاحب وایي
پاکستان چې کوم د ګیس شارټیج دی ډېر زیات دی، 3.7 بی سی ایف ڈی یومیا چې کوم ګیس شارټیج دی دا ټیم پاکستان کې، او د 15 ټوټل ایل این جی ټرمینل موجوده حکومت غواړي چې دا په آئنده دوه کالو کې دا جوړ کړي. دا ایل این جی د امپورټ د وجه حالانکه د حکومت ته به ډېر زیات اسانی ملاوېږي چې دا کوم شارټیج دی د ګیس هغه باندې اوورکم کولو لپاره، لیکن دا ګیس کرایسیس دی، شارټیج دی، دا به نه ختم کړي. ولې چې دا ډیمانډ دی د ګیس هغه مسلسل زیاتېږي، او د اوګرا جو آئل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټی دا هغه مطابق چې آئنده 4-5 کالو کې به مزید د ګیس شارټیج دی اب زیات کی، او چکم ڈیفرنس دی دا گیس شارٹیج اور دا گیس اویلیبلٹی اب مزید زیادہ جی کماجی بنا.
تا شیرانی صاحب کدا ہم راتو وے چھ پخوانی حکومتونو ہم دا ایل این جی دا ٹرمینل زیادہ گیس ورکول مائدے کڑی بی او اغه خلیجی ہبادونو سره کڑی بی، نو دا اغي سمرات چھ دی دا اغي گٹی عام ولستا ها غرنگ ون رسیدی، او دا گیس قیمتونو کمنگو گورو یا دا دیسرا تڑلی نو اغه ہم لوڑی شوی، نو آیا دا وسنی گامبا س ولستا گٹا ورس
پاکستان کے چکم نیچرل گیس دے اگر ریزرو دے اگر ڈپلیٹ کا جی مسلسل کمی پکش راضی، اور چکم گیس کنزمپشن دے اور ڈیمانڈ دے اگر ڈیمانڈ زیادہ جی اور داغ واجح سکم حکومت تم دا مسائل پیش کر جیسی اگر چکم گیس کرائسس دے اگر باندھے نسی اور کم کولائی د د پارا د لیگی حکومت هم دا کوشش وکړ چې امیډیټلی موږ یو معاهده وکړو او ایل این جی امپورٹ کو، هغه دا فوری طور باندې معاهده وکړي او ایل این جی امپورٹ شروع شو. هغه ایل این جی انڈسٹری کے ہم استعمال آ رہی، اگر بجلی پیداوالوں کے ہم استعمال آ رہی، اگر بات کم نیچرل گیس ہو پاکستان کے اگر دو ڈائیورٹ کر ڈومیسٹک کنزیومر تھا اوور آل طور باندھے مجھ دا دا قابل نہیں ہو سیدھا بچی کم گیس کرائسس بھی دا به ختم سی.
طاهر شرمی صاحب تاسو دې ته دې ګام ته څنګه ګوري چې اوس نړیوالی کمپنی په پاکستان کې سرمایه کاری ته تیاری ښکاری، دې ګام ته څنګه ګوري؟
دا بالکل په یو پازیټیو ساينس دی، ولې یو چنوی حکومت یو چینج سی په هر کم ملک، خاص کر پاکستان کے اگر نہ بات سے کم انٹرنیشنل انویسٹر دی یا سی لوکل انویسٹر دی اگر لر ویٹ کئی او گوری سی مطلب دا حکومت پالیسیز با کمی ہی او ایز آف ڈوئنگ بزنس دا پارا دوی کم اقدامات کئی او انویسٹر دا پارا کم انسینٹیو یا مراحت حکومت اعلان کوی، اگر نہ بعد دا کوشش شروع کئی اگر او انویسٹمنٹ پر راضی او موجودہ حکومت سے ابل کال را گئی، اگر نہ بعد مجھ وکور دے سے دا یو کال کے سکم اوور آل فارن انویسٹمنٹ تھا اگر 94% کم اس پر، لیکن اگر نہ بعد اگست کے مجھ وقت ایسی انویسٹمنٹ فارن انویسٹمنٹ ورو مطلب دے لیٹ زیادہ سبا.
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تو گئی اردن کو د امریکای فارن افیرز مجلې د سعودي عرب د تیلو پر تاسیساتو د تیرو نه د بریدونو په خبرګون په ایران د امریکا د ممکنه حملې پر موضوع لیکنه کړې چې په کې راغلي د نړۍ د تیلو اړتیاوې بزواکمن هیوادونه اړ کړې چې په خلیج کې نوې پیدا شوې کړکېچ ته سوله ییز حل پیدا کړي. هارون باچا د لیکنې مهمې برخې اوروي.
د فارن افیرز مجلې لیکنه وایي د سعودي عرب د تیلو پر تاسیساتو د تیر اونۍ د ډرون او میزایل بریدونو پړه تر ډیره پر ایران اچول کیږي. د دې حملو په نتیجه کې د سعودي د تیلو په پیداوار کې د ورځې 5.5 میلیونه بیرله کمی راغلی چې پر نړیوال کچه هم د تیلو سپلای 5% ټیټه کړې. لیکنه کاږي که د امریکایي ولسمشر اداره پریکړه وکړي چې پر سعودي شو حملو ته پوځي ځواب ووایي نو د اقدام ته به په منځني ختیځ کې د تیلو پر سر د امریکا د یوې بلې جګړې په توګه وکتل شي. خو لیکنه وایي د نړۍ د تیلو ضرورت به پر ځای د دې چې خبره جنگ ته لاړه شي د امریکا په شمول طاقتور هیوادونه اړ کړي چې د مسلې سوله ییز حل ولټوي. له لیکنې سره سم د ایران د تیلو پر تاسیساتو د امریکا د ممکنه بریدونو په نتیجه کې به نړۍ له هغو تیلو هم محرومه شي چې دا مهال له ایرانه بهر ته وځي. تهران بیا ویلي چې د امریکا او یا هم سعودي پوځي کاروای ته به ځواب ووایي. لیکنه وایي که دا و هم منل شي چې تهران نیخ په نیغه پر سعودي شوو بریدونو کې لاس نه درلود، سعودي چارواکو ویلي په دغو حملو کې ایرانۍ وسلې کارول شوي دي. له دې دا و معلومیږي چې ایران توان لري د سعودي د تیلو سکتور په نخا او په ترس کې د دې هیواد او د نړۍ اقتصاد ته سخته ضربه ورسوي. ایران د سعودي او امریکا ممکنه حملو ته په خلیج فارس کې د تیلو د لیګ درا لیګ چارو په تړلو هم ځواب ویل شي. له لیکنې سره سم د خلیج فارس زیاتېدونکې شخړه به د چین او اروپایي هیوادونو د انرژۍ سکتورونه هم اغیزمن کړي. چین دا مهال د خپل انرژۍ ضرورتونو پوره کولو لپاره تر ټولو زیات انحصار د سعودي پر تیلو کوي. د چین خارجه وزارت د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د تیرې اونۍ بریدونه غندلي او له ښکېلو خواوې غوښتي چې په سیمه کې شته ناارامي نوره سیوا نه کړي. لیکنه زیاتوي اروپایي هیوادونو بیا له ایرانه تیل اخیستل بند کړي دي او د سعودي پر هغوی تکیه کمه کړې ده.
تسمشال ایډیو ته وګي. د خیبر پختونخوا حکومت د بریښنایي ګټې په اړه د عوامي نېشنل ګوند لخوا د پارلماني جرګې جوړولو غوښتنه رد کړې ده. د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي پرون مشال ایډیو ته چې صوبایي حکومت د عوامي نېشنل ګوند غوښتنه ځکه نه مني چې په مرکز کې هم تحریک انصاف ګوند واکمن دی. تفصیل غلام غوث راکړي.
د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي بیگا له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د مرکز نه د بجلی د خالص منابع او د نورو بقایاجاتو ترلاسه کولو لپاره د عوامي نېشنل ګوند لخوا د پارلماني جرګې د جوړولو وړاندیز نه مني.
خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي که حکومت په ټولو سیاسي ګوندونو مشتمل د پارلماني جرګې د جوړولو وړاندیز مني او کنه، خو د هغوی ګوند به د مرکز نه د صوبې د حقونو د ترلاسه کولو مبارزه جاري ساتي.
عوامی نیشنل پارٹی په هر فورم باندې د صوبې د حقوقو خبره کوي. دا چې هر څوک تیم په هر دور کې کړی دا او هر فورم باندې لپاره استعمال او عدالت تک ضرورت پیښه عدالت ته بوزو.
په پیښور کې خبریال او سیړونکي محمود جان بابر وایي د مرکز نه د بجلی او د نورو بقایاجاتو په وخت د نه ترلاسه کولو په وجه صوبایي محکمې د مالی ستونزو سره مخ شوې دي او صوبایي حکومت په مرکز کې د خپل ګوند د حکومت په ضد اواز هم نشي پورته کولی. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی هم دا خبره مني چې مرکز ته د پاتې بقایاجاتو د وجي صوبا د یو شمیر مالی ستونزو سره مخ شوی ده. د خیبر پختونخوا صوبې د مرکز سره د بجلی د بقایاجاتو ستونزه د ډیر وخت نه را روانه ده، خو دا ځل دا امکان پیدا شوی و چې په مرکز او صوبه کې هم د یو ګوند د حکومت په وجه به دا ستونزه حل شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننې، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې په نیمه بجې کېدونکې د خبرونو لنډیز د بوریوال کاکړ ناور.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې له ګاونډي هیواد پاکستان سره روغ غواړي. ولسمشر اشرف غنی د څرګندونې د جمعې په ورځ په جلال آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هغه خبرې اترې ختمې شوې دي چې د پاکستان په وینا دوی هم پکې رول لوبولی و. د پاکستان پوځ وایي په مومند قبایلي ضلع کې یا په یو چاودنه کې دوه عسکر وژل شوي دي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور نن د یاد ادارې په ټویټر لیکلي چې د عسکرو له افغانستان سره پر خپل پوله د اغزن تار د لګول کېدو د چارو څارنه کوله چې په مځکه کې شخ بم پرې چاودلې دي. د افغانستان د اصولي لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد پرون مازګر د کانګرس د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته تر تړلو دروازو شاته معلومات ورکړي دي. د غونډې ته د هغه ورتګ په اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. د پاکستان د بشري حقوقو فعال ګلالی اسماعیل وایي د ملګر ملتونو په مرسته د امریکا نیویارک ښار ته رسیدلې ده. د خبره ګلالی بیګا مشال رادیو ته پر داسې مهال وکړه چې له شاوخوا څلور میاشتو راهیسې د هغې درک نه لګېده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سعودي عرب کې د تیلو پر تنصیباتو د بردونو غندنه کړې ده. بیګا د وزیر اعظم له دفتره په خبرسوي بیان کې راغلي چې عمران خان دا څرګندونې سعودي عرب ته په دوه ورځني سفر تر رسیدو وروسته کړې دي. په نړۍ کې د ماشومانو لپاره کار کوونکي د ملګرو ملتونو اداره یونیسیف وایي په 2013 کال کې تر یو کم 1.5 میلیونه زیات ماشومان په داسې سیمو کې زړیدلې دي چې جګړو ځپلې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز مو د بوریوال کاکړ نه اورئ. اوس د پاکستان نه خبرې شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي احمد الله نه اورئ.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې دراول پنڈی او اسلام آباد په شمول د ملک د څلور وانو صوبو په یو شمېر ضلعو کې هر ورځ په درزنونو تعداد کې د ډینګي تبې نوي کیسونه مخې ته راتلل د تشویش وړ خبره ده. او د پنڈی په کلیوالي سیمه کې د ډینګي تبې له وجې د دوه کسانو وجل کېدل د متعلقه ادارو په کارکردګۍ سوالیه نشان دی. تر اوسه خو په سرکاري کچ د دې وجنو تصدیق نه دی شوی، خو که دا خبر صحیح وي نو په ملک کې د ډینګي بخار له وجې د مړو شمېره اتو ته ورسېده. ورسپانه لیکي حکومت ذمہواري جوړیږي چې حالات خرابېدو ته نه پرېږدي او زر تر زره دی په متاثره ضلعو کې سپرے وکړي، ځکه چې د ډینګي وایرس صرف تر څو ضلعو محدود دی. داسې نه چې نورو ضلعو کې هم د وایرس نه خلک متاثره شي. ورسپانه لیکي د اولس هم ذمہواري جوړیږي چې کور دننه او بهر دی اوبه ودرېدو ته نه پرېږدي او خپل چاپیریال د پاک وساتي. د تر څنګ ځان سره د لوشن، سپرے او نور ضروري سامان هر وخت په کور کې ساتي. دا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي. د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکخ او پارلماني استازي خورشید شاه د احتساب خامی ادارې نه د خپل ګټې نه زیات شتمنۍ لرلو په تور له اسلام آباد نیولې دي. نو موړې د هغه ګوند سره تعلق لري چې په مشورولۍ یو وخت په وخت درغلې او تورونه لګي، خو یاد ګوند یې همیشه ردوي. ورسپانه لیکي تحریک انصاف ګوند دریز لري چې نیب یو خود مختار اداره ده او د دوی په وینا کار نه کوي. نو یقینا نیب چې په خورشید شاه کم تورونه لګولې دي نو ثبوتونه به ورسره هم وي. نو په کار ده چې د غټول ثبوتونه د عدالت ته ورکړي او که واقعا ثابت شي چې نوموړي درغلي کړې ده نو قانون مطابق د پرځت کار وایي وکړی شي. خو که داسې نه وي نو د اپوزیشن ګوندونو غړو پر ضد دا کاروایانې ودرېدل پکار دي، ځکه چې دې له وجې ملک د سیاسي عدم استحکام سره مخ کیږي. آج ورسپانه په خپل ادارې کلی کې مرکزي حکومت ته د خیبر پښتونخوا د مشکلاتو احساس شته او وینا یې ده چې صوبې ته به خپل حق ضرور ملاویږي، خو تر اوسه ورته د بجلی خالصې ګټې په مت کې بقایاجات ورنکړی شول. ورسپانه لیکي دا حقیقت د ټولو په وړاندې دی چې ترهګرۍ پر ضد جنگ کې خیبر پښتونخوا تر ټولو زیاته ځپلې شوې صوبه ده او معیشت ته د رسیدونکو نقصاناتو اندازه لدی لګېدلی شي چې د صوبې زیاتره کارخانو ته تالې لګېدلې دي. ورسپانه لیکي حکومت له پکار دي چې خیبر پښتونخوا ته د بجلی خالصې ګټې په مت کې پاتې بقایاجات د ای جی این قاضي فارمولې مطابق زر تر زره ورکړي. د سره سره د صوبې لپاره د یو پیکیج اعلان هم وکړي چې صنعتي او کاروباري هلې ځلې بیا شروع شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې له برتانیې خبریدونکو ګارډین ورځپاڼې راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي جرګې په غونډه کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ورتګ او هلته د ویناګانو په اړه لیکنه خپره کړې. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو تر ختمېدو وروسته حالاتو ته کتنه کړې. ظفر خان د دواړو لیکونو مهمې برخې اوروي.
دی ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان او هند وزیر اعظمان راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته ویناوي کوي. دا په داسې حال کې ده چې عمران خان، نریندرا مودي د هند تر واک لاندې کشمیر کې د ځایي خلکو د نیولو او له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن کړی. عمران خان به په خپله وینا کې د مودي حکومت لخوا د جمو او کشمیر د ځانګړي حیثیت تر ختمولو وروسته هلته د هندي پوځ لخوا د مبینه زیاتیو یادونه وکړي. ورځپاڼه لیکي د هند حکومتي سرچینې وایي چې په سیمه کې یې د امنیت په خاطر ځینې کسان نیولي دي. د هند پوځ د بی بی سي د یوې پوښتنې په ځواب کې په جمو او کشمیر کې پر مظاهرینو د تشدد کولو تورونه رد کړي دي. ورځپاڼه زیاتوي د هند سپریم کورټ د ګل پر ورځ حکومت ته امر کړی چې زر تر زره له کشمیره ګرز بندیز لرې کړي، خو په خپل حکم کې یې دا هم ویلي چې ملي ګټې دې په پام کې وساتي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي او افغان چارواکي وایي چې طالبانو غوښتل د جګړې له لارې د افغانستان لوی ښارونه ونیسي، نو امریکا هم پر هغوی هوایي بریدونه زیات کړل چې جوړجاړي ته یې تیار کړي او یا یې مات کړي، خو د دواړو خواوو دغه تګلارې ناکامې شوې. ورځپاڼه لیکي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګډون په امریکا کې ګڼ خلک په دې باور دي چې مذاکرات او د طالبانو تشدد یو ځای نشي تللی، خو بلخوا طالبان هم ورته خبره کوي. ورځپاڼه زیاتوي د خبرو دروازې لا هم بندې نه دي او ولسمشر ټرمپ د امریکا اوږدې جګړې د ختمولو لپاره اوس هم مقلري. واشنگټن او طالبان دواړه غواړي چې بهرني سرتیري له افغانستان ووځي. امریکا باید د طالبانو سره د کوم تړون په مهال یوازې د سرتیرو د وطنې په اړه شرایطو ته نه، بلکې د افغانانو ترمنځ خبرو ته هم توجه ورکړي او په دې توګه دواړخیز تړون خوندي وساتي. ورځپاڼه زیاتوي ښه خبره دا ده چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي، ځکه چې له دې څخه نه یوازې د افغانستان په کلو او ښارونو کې خلکو ته ګټه رسیږي، بلکې امریکایي سرتیرو ته د وتلو جواز هم برابروي.
د مشال رادیو د خالد اورزی اونیس پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنه مو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا،
د مشال پنوم
په دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
ټولنیز شبکې او سغدریزی
په پاوکم سلورو بجو،
د سولې پلور
په سالور نیمه بجو،
جمهوری غګونه
په پاوکم پنځو بجو.
تسمشال ریډیو ته غوږی. ایف پی خبری ایجنس د هند په کشمیر کې یو کس عابد خان کیسه لیکلې ده. عابد خان باندې د هندي پوځ لخوا دومره تشدد شوی دی چې اوس د خوراک قابل هم نه دی پاتې. د دغې کیسې نور تفصیل دی وړې د مینه پس. ایف پی خبری ایجنس د هند د واک لاندې کشمیر کې د تاوتریخوالي په تناظر کې د یو کس عابد خان له قوله لیکي چې هندي سرتیري د نیمې شپې پس ورغلل، د ویرې نه د عابد لاسونه رپیدل. د کشمیر په هر پوره سیمه کې هغه په هغو لسګونو کسانو کې یو دی چې وایي د هندي سرتیرو لخوا پرې تشدد شوی دی. ځایي اوسیدونکو اجانس ته ویلي دي چې د اګست په پنځمه د کشمیر د آئینی کورواکۍ د خاتمې نه پس هندي سرتیري ځکه تشدد کوي چې په کشمیر کې د ویرې ماحول جوړ کړي. د شوپیان ضلع د هرپوري شپږویشت کلن عابد خان وایي چې د اګست په څوارلسمه نیټه سره د خپل مازور ورور د خپله کوره په راخکور اوویستل شو او په سترګو ورته پټۍ وتړل شوې. اجانس ته په خپلو خپو او لاسونو د تشدد نښو ښودلو سره عابد خان وویل چې هغه د ورور چغې اورېدې چې کله ورته د سړک د پاشا د بجلی کرنټونه ورکول کېده. عابد زیاتوي چې یو وارې د چوګام پوزی کیمپ کې پوزی سرتیرو د هغه جامې لرې کړې، لاسونه او خپې یې ورته وتړلې او په راډونو یې ووهلو.
په پوځي کیمپ کې د هندي پوځ یو میجر هغه تورن کړو چې خپل وعده کیې د حزب المجاهدین وسلوالې ډلې کمانډر ریاض نایکولا بلنه ورکړې وه. عبید خان اجانس ته ویلي چې په بیا بیا یې سرتیرو ته وویل چې دا دروغ دی او هغه ریاض نایکو وعده نه و دعوت کړې، خو هغوی بیا د بدن په نازکو برخو او زخمونو د بجلی شاټونه ورکړل. د عبید خان په خبره ټوله شپه ور باندې تشدد وکړو او سهار وختي یې چې خوشی کړو نو د ودرېدو جوګه نه و او تر لسو ورځو پورې الټای کولې او تر شلو ورځو پورې د خوځېدو نه و. هغه وایي اوس په صحیح طریقه خوراک نشي کولی او نه خپلې کوټې ته تللی شي. بلخوا نوی دلی وایي چې په کشمیر کې یې ځکه بندیزونه لګولي او انټرنیټ او موبایل سرویس یې بند کړی چې کشمیر ته د اسلام آباد پلوه تر هګرو ننوتو مخه ونیسي. د هند د حکومت د امنیت په برخه کې کامی سلاحکار د پوځ لخوا د تشدد تورونه رد کړي دي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا
مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په خپل سمارټ فون د مشال ریډیو اپ ضرور ډاونلوډ کړئ. هر وخت هر غړی هر لمحه به موږ سره یو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ویلي چې حکومت یې د افغانستان د انرژۍ د برېښنا یوې لوی پروژې لپاره د $100 ملیون مرستې ګرځوي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي چې امریکا د غزنی او کندهار او د کجکي او کندهار ترمنځ د برېښنا دا پروژه افغان حکومت ته له پیسو ورکولو پرته خپله بشپړوي. په دې اړه نور تفصیل فرشته جلال زهرا کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره ناکامه سوي چې د مالي ادارې په برخه کې د شفافیت او حسابدهۍ پر ټول تللي ګامونه پورته کړي. د تدارکاتو پر ملي اداره په کابل کې د امریکا سفیر هم په وروستیو کې جدي نیوکه وکړه. د افغانستان د برېښنا شرکت د سپتمبر په 15مه نیټه اعلان وکړ چې په شمال کې د برېښنا څلور ستنې الوزول سوي او له دې امله د ازبکستان او تاجکستان د وارداتي برق جریان قطع دی. د دې عمله په کابل کې څو ورځې د برېښنا جریان پریو. په دې پسې د امریکا سفیر جامباس پر ټویټر ولیکل مار ویدلی چې د تدارکاتو ملي اداره د کابل د حرارتي برېښنا لپاره د تیلو د اخیستلو اجازه نه ورکوي. جامباس ولیکل امریکا او د ناټو د غوث ناتړ ماموریت په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او مرسته ورسره کوي چې د برېښنا نړیدلې ستنې بیا ورغوي. خو آیا دا خبر سم دی؟ د تدارکاتو ملي ادارې د جامباس خبر رد کړه او ویل چې دوی هیڅ ستونزه نه ده پېښه کړې او نه یې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په کابل کې تور شپې او د خلکو ستونزو ته اشاره کړې وه. هغه پرون ویل چې په افغانستان کې به د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې له خپلواکې ګډې کمیټې سره ټولې مرستې د دې میاشتې له پای ته رسېدو سره بندې کړي. مایک پومپیو ویلي دي چې د ادارې خپل کار سم نه دی ترسره کړی او د دې توان نه لري چې د افغانستان خلکو ته د ښې راتلونکې د جوړولو لپاره د نړیوالو له هڅو سره ملګرتیا وکړي. واشنگټن همداراز په پرونی بیان کې اعلان کړی چې $80 ملیون به هم چې له افغانستان سره د مرستې لپاره بیل شوي وو په هغه هیواد کې د اداري فساد او د شفافیت د نشتوالي له امله راوګرځول سي. په بیان کې ویل شوی حکومت د مرستو په مصرف کې شفاف نه دی او حساب یې هم نه دی ورکړی. دا اول وار دی چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان له حکومت د مرستې د پیسو د بیرته ګرځولو پریکړه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د امریکا مالیه ورکوونکي او د افغانستان خلک د امریکا پر حکومت په دې کې حساب کولای شي چې کورته جوته سي چې د مرستې پیسې بې ځای لګول کیږي عاجل اقدام کوي. د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو په اداره یو ای سیټ کې د افغانستان او پاکستان د برخې سرپرستی مرستیالي کارن فریمن پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استمایي غونډه کې له افغانستان سره د مرستو په اړه لنډی خبري وکړه. په کانګرس کې پرونی غونډه د ټرمپ د ادارې د افغانستان پالیسی تر نوم لاندې جوړه شوې وه. غونډې ته میرمن فریمن وویل چې د روان کال په پیل کې په کابل کې د امریکا سفارت د امریکا د ټولو ملکي مرستو ارزونه وکړه چې په دریو اړخونو یې تمرکز درلود: د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ، د افغانستان د دولت د ثبات ټینګ ساتل او د افغانستان د خودکفایي په لور د حرکت ناتړ او د سیاسي پروسو لپاره زمینه برابرول. کارن فریمن وویل موږ د افغانستان پر مالیه وزیر ټینګار وکړ چې شفاف او داسې حکومتي سیستم چې د خلکو اندیښنو او غوښتنو ته ځواب وایي ضروري دی څو خصوصي سکتور وده وکړي او دلته پانګه راجلب سي. د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره یو اس ایډ وایي چې افغانستان په وروستیو 30 کلونو کې 3 نوي میلیارده ډالر ملکی مرستې ترلاسه کړي دي. د اسوسییټډ پرس په حواله د امریکا د حکومت پرونی اعلان به د غنی پر حکومت فشار زیات کړي چې په افغانستان کې د شفافو او معتبرو ټاکنو د ترسره کولو لپاره د پومپیو مخکنی بیان جدي وګڼي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه دي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه چې د امریکا حکومت ټول 168 میلیون ډالر ورڅخه ګرځولي او د اداري فساد د شفافیت او د حسابدهۍ د نشتوالي خبره کړې ده خبرګون نه دی څرګند کړی، خو د افغانستان حکومت مخکې مکرراً ادعا کړي چې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته
ده غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ ته اندې امید دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابو ته ته کینی ټول ته خپل فال غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د صنعتونو او کارخانو چارو لپاره د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سلاحکار وایي د قبایلو په ګډون په ټوله صوبه کې د نامنیو یا طبیعي ناورینونو پر مهال ورانه شوې کارخانې بیا رغولې دي. عبدالکریم خان پرون په پېښور کې تر یوې خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل په قبایلو کې ځانګړي صنعتي زونونه هم جوړوي. شبیر احمد جان د نور تفصیل سره
پېښور کې د یوې خبري غونډې ورستو د زیارت په ورځ مشال لیډو سره په ځانګړي خبرو اترو کې د صنعتونو او کارخانو لپاره د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا خصوصي مشیر عبدالکریم خان وویل چې په مومند کې خصوصي معاشي زون علاوه نور قبایلي ضلعو کې هم د صنعتونو لپاره ځایونه ټاکلې دي.
په باجوړ کې سمال انډستري زون، مومند کې خالډي زمونږ دغه د بنشن لس سپیشل اکنامک زون سټېټس ورکو دی. په شاکس خیبر کې در ادمخیل نورک کې موږ سره سایشت دي. نورث وزیرستان سپین کې راځي دا سایډونه ائیډنټیفایډ شو او د دې سیکشن 4 هغه پروسس ته پاره اورو شو. دا کی دا مو سره په خیبر کې بل زه چې موږ ورته ملاګوري ورو دلته منرل بیس سټیټ کې دیشي.
د پښتنه په جواب کې چې دا خیبر پښتونخوا زیاتره نوې او زاړه کاروباریان ګیلې لري چې دا موجوده حکومت دا کمزور پالیسو لوي شته کارخانې هم بندېږي. نو نو موږ ویل چې دا ډېر وخراسي د دې پاړه یو غلط تاثیر دی او وایي چې ځکه چې دوی یو خوکه یو شمیر نوې کارخانې ولګولې نو هغه زړې کارخانې هم بحالول شروع کړې دي کوم چې د ترهګرۍ قدرتي اپتونو او یا د حکومتونو د نه پاملرنې له وجې بند شوې وي.
په موږ باندې دا یو چاپ دی یو د غره کې زه تاسو د دعوت درکمه چې تاسو موږ سره په انډستري سټیټو کې او پاګه کې 1700 اس ایم ایز ریوایول شوی اپګریډیشن شوی چې باندې هټ شو سره لک خراب شو پارشل خراب شو د کې ټریډرز مشته د کې انډستري مشته تاجي مات 53 په یو کال کې لګي 28 سره هټ کارخانې دي او 25 سره د مونږ صرف شارټیج مونږ سره د بجلی او د ګیس راځي چې پاغې باندې مونږ لګیا مونږ وچ مونږ ان شاء الله په میاشتو کې زموږ سبي خپل بجلی مناش نو مونږ وچ یره مونږ دا خپل بجلی ایز ا ویپن استعمال کوو.
دا چې په خیبر پښتونخوا کې د نورو صوبو یا د بهر هیوادونو هغه سرمایه کار چې د امنیت پړه اندېښمن دي عبدالکریم خان جاتوي چې اوس د امنیت وضع ډیره غوره شوې ده او بل دا چې دی د ټولو سرمایه کار لپاره یو شمیر اسانتیاوی هم پیدا کړی دي. نوموړي دا هم ویل چې په قبایلي ضلعو کې د بیروزګارۍ ختمولو او معاشي پرمختګ لپاره د انصاف روزګار سکیم دلاندې 1.5 اربع روپۍ مختص کړی دي او د صوبې ټولو بانکونو سره هم خبرې اترې روان دي چې قرضو اخیستلو لپاره شرطونه آسان کړي ځکه چې د دې صوبې ولس یو خوا کتره غره نه بل خوا غربت ډیر ځپلې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین بشر گردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپ
ډیر سخت را باندې تیر یا هر چته
یو څه مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سوات هنرمندان وایي چې کار دوی کوي او فایده ترې سرمایه دار اخلي. په دغه اړه سیدو شریف کې د سیمې هنرمندو خلکو ته د لاس تیار کړي شوي شیانو خرڅولو په اړه د ورځنۍ روزنه سرته ورسېدله. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم دغه د روزنې ورکشاپ له ورغلی او دا راپور برابر کړی.
اسلام آباد یو غیر دولتی تنظیم لخوا د مقامی ادارې اسلام پور کاټج انډستری په مرسته د منګورې او خواوشا هنرمندو ښځو ته خپل د لاس جوړ کړی شوي شیان په ښه نرخ خرڅولو دوه ورځنۍ روزنه ترسره شوه. په دا اړه دستوري ته ویناوالو هنرمندو ښځو وویل چې دوی محنت زیات کوي، ولې د ناپوهۍ له وجې دوی ته د خپل محنت پوره پوره رقم نه ملاویږي. د سیدو شریف سره تعلق لرونکي شګوپتا ناز چې د لاس جوړ کړی شوي کار استاذه ده او کاروبار کوي، وایي چې د سیمې په زرګونو هنرمندو ښځو پایده دریم ګړی تن تر لاسه کوي.
لکه کلو کې زمونږ کم ارګنایزیشن دی، مونږ ته دا پته لګی چې دا غینو خزینه شي راوته نه راوته شي او خپل پرادک بازار کې برای راست خرڅولای شي. مونږ وایو چې کوشش دا وشي چې د دې لپاره داس یو ځای جوړ شي چې هغه ټول دغه چې کوم دی د دې چې کوم د لاس ګلفړی سیزونه دی یا د دې هنر دی کوم هغه ټول هغه یو ځای تر جمع کیږي او په داسې طریقه باندې خرڅیږي کنه چې لکه د میډل مین چې د مین زوز
دا مانکوټ بنګور سره تعلق لرونکي او مشره زنانه بیگم وای چې کونډه يم، زلمی می ناسپه مرشو د هغوی بچی را ته پاتیشول، اوس په خپل کاروبار کوم او داسې په لسونو بے وسه خزه شته چې داسې روزنو ته اړتیا لري.
بزنس کوم معمول شانتی ده، خو زه د دې لپاره کوم چې زما د ماشومان چاته اړین نشي.
روزنه تر لاسه کوونکی سیما خانوی چې ګلکاری او ګندل کوم او دوه ورځنۍ روزنه کې ډیر څه زده کړل.
متعلقه مارکیټینګ بزنس زموږ سره مصرفیاتي سره حواله مون کار کولای شو، څنګه مخکې کولای شو داغه والا کمته هر قسم خبرو حواله کې مونږ ته ټرین ملاو شو. موږ ډیر زیات خوشاله یو، موږ غواړو چې مخکې مونږ له دې ټرین غو نراکی.
د روزنی تابع کوونکي ټولنې مشر عمر وای چې دې سیمه کې هنرمندان ښځې خپه ګنش میره سره دي، ولې دوی سره خپل شیان مارکیټ ته رسولو او بیا په خبه خرڅولو پوها ډیره کمه ده.
ټریننګ ډیر زیات ضرورت دی زموږ په خیال. په دې علاقې کې د ښځو د پاره چې دا ټرین شي، د دې ټکنالوژي او د دې سکلز او د دې ټولز او د دې ډیفرنٹ ټکنیکس پته ولګي، چې پته وته ولګي نو الوبې دي د خپل بزنسز ایکسپاند کولی شي او نور سیټیز ته به کوتل ولی شي او زیات نه زیات کسٹمرز به ګیچ کولی شي.
د سوات هنرمندانو ټولنو تر مخه د سوات په هر دریم کور کې هنرمنده خزه موجود وي او د لاسو جوړ کړی شوی کالی او نور شیان جوړوي، ولې د ناپوهۍ مناسب روزنې او اسانتیاګانو نشوالي له وجې دغه هنر څخه د سیمې خزه پوره پایده نه پورته کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
د موسیقۍ استادان په څحال دي
واډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے ځوانانو هم هنر ته مخه کړی.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړي هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
تاسو مشال لیډیو ته وګی. په اسلام آباد کې افغان سفارت د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې ورځې په مناسبت سره په پاکستان کې میشت افغان زده کوونکو او کډوالو لپاره د موسیقۍ پروګرام تابع کړی و چې پکې په ګڼ شمېر کې خلکو ګډون وکړو. په پروګرام کې ګډون کوونکي یو تن ویناوه دا قسمه غونډو د لارې په پاکستان کې میشت هغه افغان کډوال چې دلته پیدا شوي دي خپل دود، دستور، فرهنګ او هیواد تاریخ ته به ښه شان خبرېدی شي. نور تفصیل احمد الله راکوي.
د ستمبر په 19مه په اسلام آباد کې را جوړ کړل شوی دی پروګرام کې د پاکستان په مختلفو پونتونونو کې میشت افغان زده کوونکو او د ملک د مختلفو ځایونو راغلو افغان کډوالو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړو. د پروګرام مشر میلمه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر شکر الله عاطف مشل وو. نوموړي په خپل وینا کې وویل د ملک ښه راتلونکی د افغان ځوانانو په لاس کې دی، نو ذمواري جوړیږي چې د ملک پرمختګ لپاره د کار وکړي او په دې هم یقین لري چې پرمن او باثباته افغانستان نه صرف د دې منطقې بلکې ټولې نړۍ لپاره ډیر مهم دی. په پروګرام کې د افغانستان نه راغلي سندرغاړي جاوید امیرخیل نه علاوه ځینې نورو هنرمندانو د خپل فن مظاهره وکړه چې زده کوونکو او کډوالو ورته اتڼونه وکړل. اسلام آباد نړیوال اسلامي پوهنتون یو زده کوونکی فرمان ساحل وای خپل درسونو لوجی ونکړی شو چې استقلال ورځ جشن په افغانستان کې ولمانځي، نو د سفارت دا یو ښه کوشش دی چې په پاکستان کې میشتو زده کوونکو او کډوالو لپاره د دې پروګرام تابعیا وکړه.
دا پروګرامونه ډیر زیات ضروری دي، ولې چې دا خلک دلته کډوال پاتې شوي دي او ماسلین دي په لری لری صوبو کې پراته دي، نو هغه چې دلته دعوت کیږي ډیر په مینه محبت دلته راځي. دلته ډیری داسې خلک هم شته چې هغه خپل وطن ته لکه افغانستان ته نه ځي، نو د هغې په خاطر دا پروگرام دلته جوړیږي او دوی راځي یو بل سره ګوري، نو ډیر په مینا محبت په اخلاص باندې دلته یو بل سره ملاويږي.
د پروگرام اناونسر او زده کوونکی خالد اميري وای دا قسمه غوندو د لارې په پاکستان کې میشت هغه افغان کډوال چې دلته پیدا شوی دي خپل دود دستور فرهنګ او هیواد تاریخ نه په خشان خبرې دی شي.
دا ول دلنه چې افغان سفارت په اسلام آباد کې دارنګ دستوري کوي، بلکې هر کال د افغانستان د خپلواکۍ جشن منځل کیږي او هدف صرف دا نه وي چې افغانان سره راغون شي، بلکې دغه دستور غوندو هدف دا وي چې د خیبر پختونخوا
هم افغان سفارت د اسلام آباد په مقامی هوټل کې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په درناوي سره ولمانځله، چې پکې د پاکستان وفاقي وزیرانو د مختلفو ګوندونو سره تعلق لرونکو خلکو د یو شمیر ملکونو سفیرانو د مدني ټولنو فعالانو لیکوالانو او خبریالانو ګډون کړی وو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدې کستاسو په تاسو د دې خبرونو باره کې کوم دریز وی، نو تاسو کولای شئ چې د هغه باره کې مونږ ته خپل خبرو کوي. تاسو د ویناګانو پرانا کې د تجویدونو پرانا کې به مونږ تاسو د پاره دغه خبرونه ترتیبو. تاسو مشال ریډیو ته وګی.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه صفو خبريږي. منځنۍ صفه 6.1 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوس د خبرونو لنډیز د بوريوال کاکړ ناورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې له ګاونډي هیواد پاکستان سره روغه غواړي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د جمعې په ورځ په جلال آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې کړې دي. د پاکستان پوځ وایي په مومند قبایلي ضلعه کې په یو 14 کې 2 عسکر وژل شوي دي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور نن د یاد ادارې په ټویټر لیکلي چې دې عسکرو له افغانستان سره پر پوله د ازغن تار د لګول کېدو د چارو څارنه کوله چې په مځکه کې شخ بم ور باندې چاودل دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد پرون مازیګر د کانګرس د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته تر تړلو دروازو شاته د معلومات ورکړې دي. غونډې ته د نموړي د حاضرېدو او معلوماتو په اړه هیڅ تفصیل نه دی ورکول شوی. د پاکستان د بشري حقوقو فعال ګلالی اسماعیل وایي د ملګرو ملتونو په مرسته د امریکا نیویارک ښار ته رسیدلې ده. د خبر ګلالی بیګا مشال ریډیو ته پر داسې مهال وکړه چې له شاوخوا څلور میاشتو راهیسې درک نه لګېده. د خبر پښتونخوا حکومت وایي د قبایلی زلو په ګډون په ټولو صوبا کې صنعتونه او کارخانی بیا بحالوي. د صنعتي چارو لپاره د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان پرون په پېښور کې تر خبري غونډه وروسته مشال رادیو ته وویل چې حکومت په قبایلی زلو کې د صنعتي زونونو جوړولو او مادیاتو ایستلو لپاره یو شمیر سیمې په نښه کړې دي. او د نړۍ کې د ماشومانو لپاره کارکونکو د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي چې په 2013 کال کې تر یو کم 10 میلیونه زیات ماشومان په داسې سیمو کې زیږیدل چې جګړو ځپلې.
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د نن ساعت خبرونه پای ته رسیدې. ما مجید بابر د خبرونو ویان بوروال کاکړ او تکنیکی ملګری اسحاق کمیری ته اجازه راکړي. د نړۍ په هر ګوټ کې چې خاد آباد او بریالي اوسې هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ دی ریډیو.